کړیو کارونو خوي چیلنج هم را تر پیښ ته
ک وخت و نور مطالبه هم لرو. پایله خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د تیرونی فرنګي خبرونه راوروي.
د پوهان حبیب الرحمن حاله د علمی او فرهنګي خدماتو په مناسبت سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د لړم د میاشتې په 9 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د لیکوالو، فرهنګیانو، استادانو، د مرحوم حاله د شاګردانو او مینوالو په ګډون تر سره شو. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په وی برخه کې داسې راغلی. پوهان حبیب الرحمن حاله یو عمر د افغانستان د فرهنګ د لوړولو په لاره کې په هلو ځلو او هڅو کې تیر کړی، د هیواد په علمي او روزنیز ټولنې ستر حق لري. د په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د استاد، د ادب د ارزښتناکې مجلې د مدیر، د خلکو د حقوقو د لارې د مبارز او د څو علمي اثارو د مؤلف او ژباړن په توګه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهنیارې سیدې مشکان مصطفوي د پوهان حاله د علمي او فرهنګي شخصیت په باره کې خبرې وکړې. د غراز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د مرحوم حاله پر ژوند خپل مقاله واوروله. پوهان حبیب الرحمن حاله د عبدالحد زوی په 1311 هجری لمریز کال کې د کابل ولایت په میربچا کوټ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د زده کړو تر پای وروسته یې د کابل پوهنتون د استاد، د ادب مجلې د مسؤل مدیر او د کابل پوهنتون د خپرونو د مسؤل او نورې مهمې دندې ترسره کړې وې. حاله د 50 کلنۍ په عمر د روان کال د زمري د میاشتې په 24 نیټه پاسټرلیا کې وفات شو. روح دې ښاد وي. په خوست ولایت کې د پروژې باغ اړوند پارک د استاد حکیم تڼیوال په نامه ونومول شو. حکیم تڼیوال د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د حصارک په کلي کې زیږیدلی و. لوړې زده کړې په آلمان کې کړې وې. تڼیوال د نورو دندو ترڅنګ په 2002 میلادي کال کې د خوست والی و. په 2004 میلادي کال کې د قانون او صنایعو د وزیر په توګه وټاکل شو. تر وزارت وروسته د پکتیا ولایت والی شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت په خوست کې جوړ شوي و، د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې ویل چې استاد تڼیوال د خوست نه بلکې د هیواد هستی وه چې زموږ ټولنې ته یې د علم په برخه کې ډیر څه په میراث پریښی دي. حکیم تڼیوال کله چې په پکتیا کې دنده ترسره کوله په یوې چاودنه کې ووژل شو. د لړم د میاشتې په 8 نیټه د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په شیخ متی علي لیسه کې د کتابتون درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې په سلګونو کتابونه ننداري ته ایښي وو، ډېرو زده کوونکو د خبره کوله چې د زابل عامه کتابتون ته باید نوي کتابونه وپیرل شي. د زابل عامه کتابتون اوس شاوخوا 9000 کتابونه لري چې د مطالعې مینوال یې کم بولي.
د نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم تر اوسه د شیرونو څلور ټولګي چاپ شوې دي. استاد په ورستو کلونو کې تر چاپ شوې شاعري ډیر شیرونه لیکلي دي. دی وایي اوس لیک شیرونه لیکم خو ښه لیکم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد خبرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسې.
سلامت اوسې صاحب، الله مو په خیر لره.
استاد نن به ستاسو په ادبي فعالیتونو خبرې ولرو. د ستاسو مخکې څلور ټولګي د شعر چاپ سوي دي، له هغه وروسته مو شاعري کړې ده، خو زموږ دوستان به خبر نه وي چې استاد څومره شعرونه لیکلي دي.
سلامت وسی صاحب، که زه ووایم چې زه ادبي ټولګي لرم خو زه ځان د دې کار نه خارج ګڼم، ځکه چې دومره عظیم شاعران چې موجود دي او زه د هغوی په خوا کې ځان، یا دا غوی په قسم ځان، یا دا غوی په سی ځان شاعر وګڼم، فکر کوم چې ما د ځان پورې خندا کړی وي. چې بیا به هم ووایم چې یو نابینا سړی په ادبیاتو کې څومره پیشرفت کولای شي، نو دا یو اثر د هغه محبت و چې ما د خپل وطن، د خلکو او د دې ملت سره چې نور علمي کارونه زما وو، د ادبیاتو په خوا کې هم ځان یو څه حساب کړ. یعنی زما هره ټولګه یو سلو 15 شعر لري او څلور ټولګې لرم، نور نو روانه ده.
او استاد، نو په دې حساب خو 460 شعرونه خو مو چاپ سوي دي.
بل صاحب،
له دې 460 شعرونو علاوه مو چې شاعري کړې ده، دا به ټوله څومره سوي؟
ممکن 1500 شلو ته رسیږي.
او ماشاءالله. نو دا خو ډیره زیاته شاعری ده چې چاپ کړې مونږ ده. استاد تاسو شیرونه ټول په یاد دي؟ فرزند خپل اول ټول کې
خپل شیرونه خو متبا اکثرا په یاد دي، او بیا باز خام پاتې شي خو بیا يم چې څوک وایي نور فردونه زویل شم. په دې خاطر باندې چې زه په اکثر محافلو کې قطعا اشتراک نه کوم، یا غوښتلم شوم نه يم او یا مې اشتراک نه دی کړی، نو چې زه کله خپل شعر لولم تازگی پیدا کیږي کنه، نو د دې پوجه چې جوړوم او والته غورځوم نو بیا د یاد څخه وځي او بیا مشکل پیدا کوي. ولې بیا هم په دې باندې مې فکر کړی، اول د شعر په جوړولو کې په سیلابونو باندې، بیا د دې په مضمون کې البته چې آیا دا به عام فهمه وي او کنه به وي، زما خبره به اسې خبرې وي او که پیغام بلري، په دې مې ټولو باندې چې دغه کړی نو په خپل هم یو څلوېښت کرت زفتی، نو څلوېښت کرت یو سبق څوک زفت کې تبه ذهن کې پاتې کیږي.
استاد څه تغیرات وینئ په خپلو شعرونو کې دغه لومړۍ ټولګې بیا تر دې اوس شاعري پورې څه کړې مو ده؟
په دې کې شک نشته دی چې لومړني شعرونه اوسنۍ وته زما په نظر باندې چې ډېر ابتدایي وي، څه که په شعر کې نیمګړتیا نه وي خو کله کله دغه په الفاظو کې او یا یې په محتوا د شعر چې هغه پیغام په ښه شکل خلکو ته ورسیږي هغه ګورم چې کاش کې دا داسې وای.
د ما منظور دا و چې د مضامینو له اړخه څه تغیرات پکې راغلي دي، یعنی تاسې هغه لومړنۍ شاعري په کومو کلونو کې شروع کړې وه؟
ممکن ما د اتلس کلنۍ نه و، نولس کلنۍ نه.
یعنی په مجموع کې څو کاله وسو چې شعر لیکې؟
پنځه څلوېښت خوب شبه کېږي.
او دغه د پنځه څلوېښتو کلونو په موده کې مو د شعر په مضامینو کې څه تغیرات راغلي دي؟ یعنی په نوې ځواني کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوله، اوس کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي؟
استاد ګرامي، شعر په وخت باندې هم تاثیر لري. په هغه وخت کې موږ داسې شعرا درلوده چې موږ به د هغوی شعر مطالعه کوو، نو ډېر کلاسیکو، ډېر به کلاسیکو، او په هغې کې به خپل هغه مضمون ښکاره پروت و. اوس داسې شعرونه دي چې شعر یې ډېر ښه دی، شعر به ډېر ښه خو مضمون نه لري، او که مضمون ولري لوڅ به وي. د دې په وجه باندې اوس مې رښتیا خبره وي، د دغسې وخت په شعرونو ته د سړي ظلم نه کیږي. یا خو داسې ده چې زه عمر مې پوخ شوی دی، دغسې شعرونه لکه ځوانانې چې ووایي ښه به نه راته ښکاري، خو د شعر په کارونو کې ډېر فرق راغلی چې تاسو په دې ډېر ښه پوهیږئ. شعر یو قسم بلې خوا ته تللی دی، نو د دې په وجه باندې زه په خپل شعر کې قصور وینم، او چې دا بیا جوړومې نو زه وایم چې باید ډېر مضبوط وي، چې بیا یې جوړ کړم تر یو حده، بیا وایم چې اوس خو داسې شعرونه څوک نه خوښوي، نو ضرورت یې څه دی؟
استاده، په دې اوسو وختو کې مو چې شعر لیکلی ده، دا کوم شعر ده؟ داسې تازه تازه چې مو لیکلی؟
نه پوهېږم، خو زه به داسې یو شعر درته ووایم چې تازه به وي.
مهرباني.
ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي، ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي، مینه هغه ده چې د زړه د درزیدو سره وي، منزل هغه دی چې روان وي د هدف په لورې، مرام هغه دی چې د نیکو ارادو سره وي، احساس هغه دی چې ناپاک نه وي پاکي ولري، تمیز هغه دی چې د حق د فیصلو سره وي، مین هغه دی چې خوخی او خندا نه پیژني، ژړا هغه ده چې د اوښکو د شیبو سره وي، ته کله ما ځنې تعبیر زما د مینې غواړې، اور خو په منځ کې وي رڼا یې د لمبو سره وي، راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه، راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه، مینې ستی کړم روزګار مې د غمو سره وي، مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو، مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو، د حاجتمندو کار خو ټول د نیمو شپو سره وي، زه برکت سلیم لتانه ګیلمن نه یمه، ښایسته ګلونه تل په خوا کې د ازغو سره وي.
ډېر عالی استاد.
مهرباني
استاد، تر کومو کلونو پورې مو د سترګو دید وو او کار کاو سترګو؟
ممکن څلوېښت، دوه څلوېښت، نهایت درې څلوېښت.
یعنی دا د شلو کلونو په شاوخوا کې مو د سترګو دید
کم وو؟ بالکل داسې ضرورت نه و، ضرورت مې نه و، دید مې کمزوری و خو ضرورت نه و چاته.
لنوی شاعری سره استاد څه چل کوي څوک دراوروي خپل د رادیوګانو نه یاوري څه رقم کوي لدې نوی شعرونو نه څنګه خبريږي
زبدا شعر زو کوم چې کله هم ما شعر نه دی اوریدل زکه نه اورم چې شعر البته دانو د هر چا تبا ده کنه نوی شعرونه خو استاد تاسو پويږي دا په نوی سلسله دی نشته اوس هغه حافظ او نشته هغه رحمان نشته هغه خوشحال منظور دا ده چې اوس شعرونه چې زه ګورم لوت شوي دي نو د دې نه زه خوند نشم اخیستی شعر باید مستعار وي کنه په پرده کې وي هر هغه شی چې بسته وي او په کاغذ کې بند وي مثلا په کارتن کې وي خلک ورته وایي چې دغه بند کارتن راکا نو شعر هم چې په پرده کې وي زما په نظر او خپل مطلب حل کړی وي داسې حل کړی وي چې هغه طبیعت ته یوه حیرانتیا وبخي طبیعت حیران کی چې شعر یعنی په داسې حالت کې جوړ شوی وي چې الفاظ د شعر وي او راز په پرده کې وي او مضمون یې ښکاره وي
استاد د تلاوت او د قرآت په برخه کې مو ډېر شاګردان وروزل د شعر په برخه کې مو شاګردان لري
زه به داسې عرض درته وکړم چې زه اوسه پورې په ځان د شعر باور نه لرم ځکه چې د شعر ډېر معزز ادبا او علما موجود دي نو د دې په وجه باندې زه په خپله چې شاګردم شاګرد به څنګه تربیه کړم او دا به درته ووایم چې په اوسنیو شاعرانو کې شاګردۍ ته ضرورت هم نشته شاګردي خو به سابق داسې کسانو کوله چې هغوی به یوه زده کړه کړه اوس خو تاسو ګورئ چې شعر د پخوانی حالت نه په څو قسمه باندې بلې خواته تغییر کړی بدل شوی دی بلې دومره اسانتیاوې پیدا شوي چې نوم یې شعر دی خو خبرې نورې او شعر خو موږ او تاسې پخوا په بدیع البیان کې نور څه درلوده خو فکر کوم چې بدیع البیان هم شاته غورځېدلی وي
استاده تاسو چې له هېواده بهر ځئ معمولا د قرآت سیالۍ یا هلته داورې کوئ او په دغه ترتیب سره یې کله مو شعر هم لوستی ده په کوم له هېواده بهر چیرته
کاملا مشاعره راته جوړیږي محفل راته جوړیږي د افغانانو لخوا په بعضې ځایونو کې لکه په جرمنی کې لکه په لندن کې همداسې شوي دې کې شک نشته دی ډېر بهترین شاعران راځي او د هغې ځای هغه ښه شاعران راشي شعرونه وایو خو دغلته مې اشتراک نه دی کړی نه پوهېږم چې څه وجه ده زه مصروف یم که څوک زما د ش یعنی زه چې اوس ګورم دا زما شعر ته زما ځکه امید او تمه نشته چې ما خپل شعر نشر ونه منتلی شو
استاد داسې چې اکثره وخت تاسو هم مصروفه یاستئ نو هغه د مصروفیت له وجې مو چې تاسو یې لرئ اکثره وخت شاید دغه شی هم د دې باعث وي په هر حال استاده ډېر په کومو قالبونو کې شعر لیکئ معمولا غزل
زما چې خوښېږي صاحب غزل مې خوښېږي
نو دا دومره شاعري چې مو کړې ده ټول غزلونه دي که نظمونه او داسې
زه به درته داسې ارزو کوم چې که یو نظم د بل سره مطالعه شي ما خو چې څومره ولید یو د بل په شانته نه دی په شعر کې البته په نظم کې کنه او غزل چې دی یو د بل په شانته دی نو زه وایم چې که غزل ونه وایم نه باید چې په شعر کې اشتباه ونه کوم دا خپل ځان ته وایم د دې په وجه باندې نظم نشم لیکلی یا جوړولی
مهرباني استاد یو بل غزل
په دیدن دې نه مړېږم په دیدن دې نه مړېږم څومره ښکلی دل ربایې دا د زیم جادو کړی که تسترګه د سبا یې په هجران کې د دردمن شم چې دی اووینم روغېږم راته ووایه دلبره چې ته درد یې که دوا یې زړونه څنګه لمبه نه شي چې خبرېږي د لحاله زړونه څنګه لمبه نه شي چې خبرېږي د لحاله چې حیات رې نه شرمېږي د هغه رنګه حیا یې هر سړی د مجنون کړی در په در در پسې ګرځي په لاس نه ورځې وچاته عجیبه غوندې لیلا یې آرزوګانې مې ژوندۍ شي چې نظر وکړې د مهر کله خوا ته رانږدې شي کله هسې نا آشنا یې خفه نه شې د زړه سره دا جواب په مینه راکړه زه خو ستا پر مخ مین یم وایه ته مین په چا یې برکت سلیم نوکر کرا د خپل در د نوکرانو برکت سلیم نوکر کرا د خپل در د نوکرانو که خدمت ته حاضر نشو بیا د زړه چ هر څه وای
ډیر علی استاد
تشکر
استاد څو اولادونه مو دي
ز 15 زامن لرم او 15 لورانه البته د دوا کډونه
څه کارونه کوي په څه بوختي اولادونه
مکتب هم وای او قران کریم هم مخکې وړي او زده کوي
مننه استاد یو نوې تازه شعر مو چې په دې کتاب کې نه په دې ټولګو کې مو دا سی یو شعر مرا واوروي
دا ور د خصم پوخ یاد نه وي کني شتر سره او شعرونه می جوړ کړی دي ډیر خې دي کم جوړوم خو ډیر خې جوړوم دا سینې دل کې د حضرت مو چول
او استاد خو د دې اوریدونکو په تلوسې کم ټول نه په یاد یو بر خیرات هو یاستي سید
آشنا ته وایم چې بزدر ته غلې تراشم آشنا ته وایم چې بزدر ته غلې تراشم زنه درځم خود زړه د لاسه خلې تراشم
الله ډیر علی استاد
سترګې می اوخ کې تویوي سترګې می اوخ کې تویوي خو قدر نه پیژنم در پسې ګرځم لیوانای داسې شی به تراشم
ډیر مننه استاد کور مو ودان چې زحمت مو یې استراله دلته استودیو ته ډیر زیاته مننه
مهرباني خدای مکه مو تشکر سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
وګمې تازل د روسی نامتو کیسه لیکوال انتوان چوخوف لاندې کیسه لوستی ده دا وایي دا د تاریخي سبقونو خورا ممتازه بیلګه ده راځي ورته غوږ پشو
ګناهګار هر څوک چې د ماریا سپلانزانو می جادو کری د پټی د لوزای افشا کړي یا د غي مړای محکمې تراوړي یا یې ژوندۍ حاضر کاندي د خپل ټولو ګناهونو د بخلو سند په ور کړی شي دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعي د څلور قاضیانو له خوا شوی وو او دا هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشری تاریخ لپاره یې د شرم داغ بلای شو د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلان خبر شول او پلټنه پیل شوه شپاړستنه ښځې چې رنګ یې ماریا ته ورته وو ونیول شوې د ماریا کورنۍ خورا پریشانه وه په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګره که وغواړي خپله بڼه بدلولی شي مانا دا چې شکل یې په تورې سپۍ یا تورې پیشو اوړي خلکو ویل داسې ډیر شوي دي چې کله یو ځناور په کوم ښکاري حمله کړې او ښکاري یې وربوز ورغوڅ کړی او د یادګار لپاره یې ساتلی دی نو وربوز ناڅاپه د ښکاري د مېرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپي او پیشوګان وواشل خو هیڅ سیوا حیوان د ماریا سپلانزا کومه نښه ظاهر نه کړه د ماریا مور د اسپانیا وا او پلار یې چې سوداګری به یې کوله په خټه د بارسلونا فرانسوي و د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستی د ماریا په خټه کې اخلي و دغه سیمرمنې خاص جذابیت لري د ښکلي هوخیاري پیغلې چې د اسپانیا والو غندي د زړونو د غلا چلسته وو او جنجالي ژوند یې نه خوښاوه تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلی وو دا تر دې دمه د ماشومانو غندې مسته ګرځېده د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماړو سپلانزا سره واده وکړ سپلانزا یو ښکلی تعلیم یافته زلمی وو میړه یې قسمونه کول چې که پوه شي چې ماریا ورسره خوشحاله نه ده زن به ووشنی خود واده دویم ورځ وچی تقدیر هر څه بدل کړ ما خام و ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره لاړه شي خو لاره یې ورکه کړه بارسلونا ډیر لوی ښار و او دلته ډیرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندلی شوی ماریا په لاره کې یو ځل مهراهب ولید پوښتنه یې ورنه وکړه صاحبه د سنت مارک ورته به اڅنګ زما راهب تم شو دی ته یې په زیر زیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي المره د غدم لبیدل وو او د سپوږمۍ یخی رڼا او د هغې سیوری د ماریا په ښکلي مخ لاس دیره وو بې ځایه نه ده چې شاعران د ښځو د توصیف په وخت سپوږمۍ یادوي د ښځو ښکلا د سپوږمۍ په رڼا کې په زلونو زیاتیږي د ماریا ګامونه چې به چټک شول تورو زلفو به یې اوږې او ټټر ور وپوښل او چې لاسونه به یې ټکري ته واروړل مړوندونه به یې تر څنګلو پورې لوت شول زلمی راهب ماریا مخاطبه کړه په اولیاو قسم خورم چې ته جادوګرې یقین مې دی جادوګرې او بیا یې شونډې وخوځېدې څه اوراد یې وویل دغه سپی څه شو دغه چې اوس مخکې زما مخکې منډې وهلې سپی ځان ستا په شکل کړ په خپله مې ولید یقیني زه 25 کلن یم خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګرې موندلې دي ته یې یو 50مه یې زه اګوستین نومېږم راهب له خپلو خبرو وروسته صلیب وویسته او لرې شو ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې یې بټې وهلې دي اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی او په هغه کې یې ښکلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی څو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي یې د لاتین غټ توری لیکل شوی و تیرېدله څلورو سیاپوشو ته یې پام شول دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله خو د مور د کور تر دروازې ورپسې و په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانزا ته ورغی او پوی کړ چې ژر تر ژره اسقف ته ورشي سپلانزا ځان اسقف ته ورساوه هغه ورته وویل ښځه د جادوګره ده د سپلانزا رنګ والوت اسقف زیاته کړه خو د خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شوم دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده سپلانزا حیران دریان و په نیولې غږ یې وویل هغه زما ښځه ده څه بل څه نه ده اسقف ورته وویل دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلای نه شي ځکه چې له شیطانه سره یې واده کړی دی کمبخته ته نه یې خبر ته هغې خبیثو روحونو ته تسلیم کړی یې کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و هغه وویل د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فمینا څخه استخراج شوې ده او فمینا یوه مرکبه کلمه ده چې مینای هماغه مینوس دی او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالي معنی لري او ناچی د فمینا اوله برخه ده په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف دی او نتیجه دا شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه د سپلانزا په بدن کې وینه وچه شوه د اسقف له کوټې ووت او د لاس ګوتې یې له تندي راتاو کړې هغه به اوس د ماریا بېګناهي څنګه ثابتوله دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی نور نو د بارسلونا ګردو خلکو منلی و چې ماریا جادوګره ده په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دی نوي ورباندې لګېدلی د سپلانزا پلار چې ډاکتر و د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه دوی ډیر ساده ګان دي د دوی عقیده په یوه غیران هم نه ارزي البته سپلانزا هم د خپل وطنوالو غوندې عقاید لرل خو د اسقف دغه خبرې زړه ته نه لوېدله د خپل خزه پوره پیژندله او یقین یې و چې خزی وازی حق وخت جادوګری کی چې بوډی شي. سپلانزا کور ته ورغی او خپلې میرمنې ته یې وویل، ماریا راهبان غواړي تا اور ته واچوي، دوی وایي ته جادوګری یې. ما ته یې امر کړی دی چې ور ودې سپارم، اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګری یې خدای دې پرده وکړه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او له دې ځایه ځان وباسم، خو که ستا په نفس کې شیطانی روح نه وي زه به دې هیڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړي. نو که په رښتیا ساحره یې پښې سپکې کړه. خو ماریا نه وتښتېده نه توره پیشو شوه، یوازې یې په مخ اوښکې رامات شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل. خاوند یې مخ ور واړاوه، ویې ویل، ګرانې پلار مې راته ویلي وو چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه را رسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په ګوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد وو، له خدایه منکر وو، خو صادق سړی وو. نو تر هغه وخته پورې ځان چیرته پټ کړی. دا کار ګران نه دی، زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دې پکې پټه کړم. ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی ځان چاته نه ښکاره کوي. پلار مې په ټینګه ویل چې هغه وخت ډیر رالنډ دی. په هغه شپه ماریا د بیړۍ په یوه پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و، له یخنۍ پوړېدله او د هغه وخت د را رسېدو ارمان یې کاوه چې خسر یې ویلي و چې را روان دی. اسقف سپلانزا ور وغوښت او ورته ویې ویل، ښځه دې چیرته ده؟ د ځواب ورکړ، له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده. اسقف ورته وویل، اوس خو دې یقین شو چې ما سم قیاس کړی و. په هر حال پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډېر تکړه سړی دی، اوس ځه خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګری سره واده ونه کړې. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیث روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم یو ډیر مؤمن کاتولیک چې خپلې ښځې روح ورتباه کړی و په اور کې واچوم. د کمبخت نه غوښتل چې خپل نفس شیاطینو ته وسپاري، خو دا کانه ور وشوه. اوس نو زه خدای دې مل شم. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانزا به یې هر شپه حال اخیست او اړتیاوې به یې ورپوره کولې. میاشتې واوښتې خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانزا پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وې. په لنډ وخت کې چیرته وچېدې. ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. په راهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور کارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي. خو نصیب بله پېښه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و د سپلانزا په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخلو خبرې نور فکرونه ور پیدا کړل. دا چې د سړي ټول ګناهونه وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانزا چې ځان یو لوی ګناهګار ګاڼه سړه سا وویسته. دوی یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي او یا خورا ربړېدلي وو. سپلانزا د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تولیدو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیره کړې وه. په 12مه او 14مه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډیر واټن نشته. سپلانزا له خپله پلاره مداري توپ زده کړی و او عجیب عجیب طبي بوټې او د حیواناتو کلمې ملمې یې راغونډې کړې وې. یو ځل یې چې په اوکلۍ کې څه شی میده کول ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتی اوم په تولیدو کې د د ژوند په دغه شیطانی چارو لړلې اوم د پلار له وفات وروسته یې تولیدو پری خود او څموده پسې د خپل شیطانی کارونو په خاطر د بخي معنی جوور احساس وکړ. یو ځل یو بوډا او عالم راهب تر غوږ ورته راکړی و چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدون کېدی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانزا د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر کار ته تیار و. د بله ځانه سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پښې ځم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتېره شوه کمی ماریا خزانه وای اسقف ته مې سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. په سپلنزا باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه، خو له یوې ښځې سره دومره ډیره مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته پسپکه کتل او لعنت یې ورباندې وایه. د د ښار په دیوالونو باندې د لګېدلې اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وی بیا یې سپارل په کار و. د ګناهونو بخل کېدل هم ډیر خوند لري، من کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو، بیا به یې مړی دغو تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده، که څنګه دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي؟ مړی خو بیا په خوږو نه پوهېږي. سپلانزا وویل ګمان نه کوم ماریا ډیر ژوند وکړي، که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شو. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کېښود. سپلانزا په فکر کې ډوب شو او له ځانه سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زمرم که دا کمې ښځنه وی ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانزا د بیړۍ په دړو قدم واهه له ځانه سره یې وویل اوس کاشکې عمرې ژوندۍ خو یې په ګوتو نه شم ورکولی، زړه مې نه مني. خو کمړه شوه مړی به یې دغو تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونه ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو ووژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانزا ته ور وبخلې. اسقف د د کار وستایه او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو میرمنې تسخیروي او دا ځکه چې تور د شیطان رنګ دی.
نامتو سندرغاړی هارون پاچا د نن څخه 25 کاله مخکې خپل لومړني هنري فعالیتونه پیل کړل. اوږد مزل یې وکړ او دا له پیچمو او کږلیچونو ډکه لارې کچ کړه. پاچا د عمر ډیرې شیرینې شیبې هنر ته وبخلې، لارې وایسته او بیا ډیر نور د ده په پله روان شول. سندرې وبللې، خاطرې شوې، پر زړونو او ذهنونو وشرنګېدې. پاچا وایي دا ډیوه به بله ساتم، غواړم نوي کارونه مې تر پخوا متفاوت وي. زموږ همکار ذبیح الله مومن د پاچا د هنري ژوند په اړه رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
دادا هارون پاچا پتر رخ کو کیات نس دی 25 کال مخ کی ویلی ټپی دی چې تر دونی مول سیز روستلا هم مینوار لري او هر ورځ په لارو کو سو حجرو ډیرو موټرو او میوزیک سنټرو کې په میناوري او ورتغوغ وغوي. هارون پاشا د پښتو هنر او موسیقي غیات او تلپاتې نوم دی چې کله پر 1909 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د تلویزیون پر پرده را څرګند شو. په خپل ځانګړي جدید انداز او جادوي غږ کې غزل او ټپې وویلې، نو د پښتو موسیقي د مینهوالو پام یې ځان ته واړاوه او پر لر او بر کې د ځلانده هنر پلوشې خورې شوې. پاچا هغه مهال په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې، خو له پښتو موسیقي سره مینه د ډګر ته راوویست. په ډېر لږ وخت کې په لر او بر کې لکونه مینهوال پیدا کړل او د پښتو د ښې او معیاري موسیقۍ د مینهوالو پر زړونو یې بادشاهي پیل کړه. ښاغلی پاچا نه یوازې دا چې پښتو موسیقي ته نوی رنګ ورکړ، بلکې تر خیال محمد او ګلزار عالم وروسته لومړنی سندرغاړی و چې معیاري شاعري دود کړه، پر پښتو موسیقي خور بازاري رنګ تر ډېره لرې کړ او د معیاري موسیقي د مینهوالو تنده یې ماته کړه. نوموړی د خپل هنري سفر له پیله د ښې او معیاري موسیقۍ پلوی و. همدا لامل و چې په خپل لومړني البم د رنګونو ماښام کې د پښتونخوا د نامتو شاعرانو لکه رحمت شاه سایل، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، اکبر سیال او اندیش شمس القمر غزل انتخاب کړي او بیا وروسته دا معیار تر ډېره روان وساته.
ناراضی گزر خل بدل شو بدل شلو نا جنتے ناراضی گزر تا جنتے ناراضی گزر
تچ د نور سندرغاړو په پرتله د هارون پاچا په هنر کې څه ځانګړتیا وه؟ لیکوال او شاعر عارف تبسمې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
د هارون پاچا ځانګړنې که دا درته ووایم چې بې شمېره دي نو دا به مبالغه نه وي، ولې د هغه تر ټولو لویه ځانګړنه خو د هغوی هغه جادوګر غږ دی چې هغه په لکونو کروڑونو پښتنو په زړونو کې خپل ځای پیدا کړی دی. چې هارون پاچا د موسیقۍ په میدان کې د 25 کاله پر کړی دي، هغه ډېر نوي نوي شیپ په موسیقي کې اضافه کړی ده. هغه که د ټپو ته یو عروج ته رسول وي او د ټپو نوي نوي طرزونه مخته راوړل وي، هغه که د یو بهترینې شاعري انتخاب وي او هغه که د هغوی هغه کمپوزونه وي چې هغه له هر چا څخه جلا دي، نو زما په خیال باندې هارون پاچا د ډېرو زیاتو سندرغاړو ډېرې زیاتې ځانګړنې لري.
هارون پاچا ولې په دومره لږ وخت کې پر پښتو موسیقۍ بادشاهي پیل کړه او زرګونه مینهوال یې وموندل؟ د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش لامل دغه ښه انتخاب او د ډېرې موسیقۍ پر ځای ښې او معیاري موسیقۍ ته لومړیتوب او د ډېرو مینهوالو پر ځای پر معیاري او باذوقه مینهوالو حساب بولي. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د هارون پاچا موسیقۍ او انتخاب په نوي کول کې له ښې او معیاري شاعرۍ سره مینه پیدا کړه او د شاعرۍ او شعر بازار یې هم وغوړاوه.
هارون پاچا واقعا چې په پښتو موسیقۍ کې یو بدلون راوسته. خټې کې ته چې پام وکړه، هغه دا و چې ښه او معیاري شاعري ده وویلې، د مبتذلو شعرونو نه ځان وساته. اوس کوم نوي ځوانان راټوکېدلي دي، ډېر ښه شعرونه وایي. په دې کې حتما د هارون پاچا د تشویق یو لاس شته دی، ځکه چې د هارون پاچا موسیقۍ ته ښه نه وایي خلکو نه خوښولی، د هارون پاچا دومره قدر په ټولنه کې نوی شوی، د ښه شعر قدر نوی شوی، خلک نه تشویقېدل ښه شعر ته. دا ځوانان چې ډېری چې ښه شعرونه وایي، زه فکر کوم یو څه خو ولې نه، د دوی د مطالعې او د دوی د پوهې دا توم نه او مالګه به پکې وي، خو د دې سره سره د یو څه زه د هارون پاچا لاس هم پکې وي.
شلخوا پښتو موسیقۍ ته د معیاري او نوي رنګ ورکولو یو ګټه دا هم شوه چې د ډګر نو سندرغاړو د هغه پر پل پل کې خود او هڅه وکړه چې دوی هم خپل هنر د معیاري شاعرۍ په ګاڼه ښکلی کړي. د پښتو موسیقۍ د روان بهر یو وتلی سندرغاړی کرن خان چې ځان د هارون پاچا شاګرد یادوي، همدې ټکو ته په اشاره د ښاغلي پاچا د هنر د 25 کلن سفر ډېر کامیاب او له نوښتونو ډک بولي. کرن خان وای هارون بچا فکری او شوري موسیقي کړي د پښتون قام په فکری او شوري وده کې پر خوند اخیستي او په خبره چې د پښتون قام دولسي بیداری په لړ کې بل خغلی بچا د خدمت تر ډیره ژوند او یاد وي. خغلی کرن په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وای
په دغه 15 کال کې هارون بچا بلا نوښتونه وکړل. هغه کې اولنې نوښت خدا دې چې ټپه زموږ سره په یو دوه درې اندازونو هغه د په لزګونو اندازونو کې ولست معرفي کړل. بل دا چې نوی هنرمندان د هارون بچا د هنر نه دومره متاثر دي چې هر سړی کې څه نه څه رنگ د هارون بچا شته او په جدیدو یا په دې نوي کول کې هارون بچا د موسیقي یو ستند او د هارون بچا د 15 کلن هنري سفر ته مونږه په درنه نظر ګورو. مبارکي ورته وکړو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان
سنتو نوې میلادي کال راځي تر دې د مده هارون بچا نږدې نه حاصل وخت البومونه بازار ته راوتی چې ټولې د مینوالو له توت هرکلی سره مخ او په ډېر لږ وخت کې نایاب شوي دي. خغلی بچا له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل مینوالو ته زیری ورکړ چې د خپل هنري سفر 50 البوم ګل رنگ هم تیار دی او په نږدې راتلونکي کې به د مینوالو لاسونه خپل کړي. نوموړی پښتو موسیقي ته ورکړي کلونه خدمت بولي او خپل 15 کلن هنري سفر په دې ډول ارزوي.
زه تاسو ته رښتیا خبرو کوم چې داسې فکر نه کوم چې ماګنې په دې کلونو کې کوم ډېر غټ کار کړی وي. کاش کې کړی مې وي. ما په خپل هم ویاړ کولی شوی. زما څومره چې اوریدونکي دي زما د موسیقي مینوال دي نو زه د ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم. زما دغه ډېر مات ګډ کار ته هم درانه کتلی دي او ماته په دغه ترڅ کې ډاډ او حوصله راکړې ده تر څو زه نور هم دغه برخه کې کار وکړم.
خغلی بچا هم دا شان خپل پښتانه مینوال ستای چې ښه او معیاري موسیقي و نازوله او نوموړي ته یې هغه څه ورکړل چې تمه یې نه لرله. هارون بچا هیله وښوده چې د پښتو موسیقي خدمت به روان ساتي او له دې لارې به د ورځپلو پښتنو د فکري ودې او د هغې پر شونډو د موسکا پر خپرولو کې ونډه اخلي.
خپل هڅې به مې تر خپله وسه جاري او ساري وي چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې نور هم کار وکړم. او اوس خو راته لا هم ګرانه شوه چون دا زما 15 کاله پکې یاد شو نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه تر دې زما د کړیو کارونو ښه وي. چیلنج هم راته راپېښت دی خو د ملګرو د مینهوالو دعاګانې او د دې دغه مینه چې راسره وي نو لمنی مچیوس جو سر خکار بو پلیشا
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بشے کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بشے ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشے ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشے جانان 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 جانان
پشور کی زنی زنی آوازونا.